السلام علیکم. په افغانستان کې د شپې 9 بجې سوې د ازادي راډیو خپرونې اورئ. دا خپرونه یو ساعته ده چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام یې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سئ. پیل په خبرونو کوو. د کندهار په لومړۍ ناحیه کې په یوه ځن وژونکي برید کې د وژل شویو کسانو شمېر 900 ته زیات سو. د کندهار په میرویس روغتون کې یوې سرچینې د نوم نه ښولو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې د پېښې له ځایه د روغتون ته 19 مړي او 13 ټپیان راوړل سوي دي. د کندهار د اطلاعاتو فرهنګ سرپرست رئیس انعام الله سمنګني ویلي:
زه چینایي شفاخانه کې یم. دلته مې د مسؤلینو سره او ډاکټر صاحبانو سره ولیدل، خبرې وشوې. ځینې ملګري جوابونه کوي چې ځان شفاخانې ته ورسوي او وینه ورکوي، نو فلحال داسې کوم شفاخانې ته نه راځي او داسې کوم مشکل نشته. د زخمیانو هم داسې څو تنه چې دي سطحي زخمیان دي.
د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان باید نجونو ته په هر عمر کې چې وي د تعلیم اجازه ورکړي. امنیسټي انټرنیشنل په یو بیان کې چې بېګاه خپور سو د یادونه هم کړې چې د نجونو پر تعلیم بندیز هیڅ راز توجیه نه لري او د تعلیم لپاره د بشري حقونو له اساسي اصولو سرغړونه ده. له بلې خوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما ویلي، داسې مهال چې په افغانستان کې تعلیمي کال پیلېږي، له 12 کلونو د لوړ عمر لرونکو نجونو پر تعلیم د بندیز 900 ورځې پوره سوي. یوناما پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتي چې دا بې دلیله او مضر بندیز پای ته ورسوي. د پاکستان د دفاع وزیر وایي که د طالبانو حکومت د پاکستانی طالبانو یا چی چی پی د فعالیتونو مخنیوی ونه کړي، نو اسلام آباد به د پاکستان له لارې هند ته د افغانستان د سوداګرۍ مخه ونیسي. خواجه آصف بېګا له امریکا ژغ سره په مرکه کې وویل که افغانستان له پاکستان سره د یو دښمن په څیر چلند کوي، نو دوی ولې باید سوداګریز دهلیز ورکړي؟ نوموړی وایي د چی چی پی چې د ده په وینا په افغانستان کې ځالې لري، بهرني تروریستي فعالیتونه خورا زیات سوي دي. د پاکستان الوتکو د دوشنبه سهار د پکتیکا په برمن او د خوست په سپیر ولسوالۍ کې پر 2 کورونو بمباري وکړه. د طالبانو حکومت په دغو حملو کې د 8 ملکیانو د وژل کېدو خبر ورکړ. په ډیره اسماعیل خان کې د پاکستاني پوځیانو د موټرو پر کاروان په ځانمرګي برید کې 2 پوځیان وژل سوي او 22 نور ټپیان سوي. په ډیره اسماعیل خان کې د پولیسو یوه چارواکي د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې پېښه نن سهار سوې ده. د پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د نوبل د جایزې یو شمېر ګټونکو هغه لیک لاسلیک کړی چې د 2022 میلادي کال د سولې د نوبل د جایزې د ګټونکي الیس بیالیاتسکي په ګډون د بیلاروس له زندانونو څخه د سلګونو سیاسي بندیانو د خوشې کېدو غوښتنه پکې سوې. په دې لیک کې چې بیلاروسي لیکوالې سویتلانا الکسویچ، د روسیې خپلواک خبریال دمیتری میراتوف او د نوبل جایزې 15 نورو ګټونکو لاسلیک کړی راغلي چې په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشینکا له واکمنېدو وروسته له 500 زرو ډیر کسان د سیاسي اقداماتو په ترڅ کې ځپل سوي، سلګونه نور له هېواده وتلو ته اړ سوي او زرګونه نور شکنجه سوي دي. په لیک کې یادونه سوي چې په دې ډله کې ژورنالیستان، استادان، ښوونکي، ډاکټران، موزیک غږونکي، کارګران، مواصلان، ټولنیز شخصیتونه او د نوبل د سولې جایزې د ګټونکي الیس بیالیاتسکي په ګډون د بشري حقونو سلګونه مدافعان شامل دي. د اروپایي ټولنې مشران نن خپل د ورځنی سرمشریزه چې د دې ټولنې د دفاعي صنعت د پیاوړي کولو او اوکراین ته د مهماتو د استولو پر بحثونو به متمرکز وي پیل کړه. تب د اصل کې ده چې اوکراین د روسیې د یرغل پر ضد د مقابلې لپاره د وسلو او مهماتو له کمښت سره مخامخ دی. رویټرز خبری اژانس د اروپایي ټولنې د سرچینو په حواله خبر ورکوي چې تمه ده د اروپایي ټولنې د صنایعو کمشنر تیری بریتون به سرمشریزې ته په خپله طرحه کې غړي هیوادونه له اروپایي کمپنیو څخه د نورو وسلو پیرولو ته وهڅوي څو په دې توګه د دې کمپنیو د تولید ظرفیت لوړ سي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن له عرب مشرانو سره د خبرو لپاره نن قاهرې ته ورسید. بلینکن به د دې سفر پر مهال په غزه کې د اوربند لپاره هڅه وکړي. مخکې له دې د اسرائیل صدر اعظم د امریکا جمهوري پال ګوند ته وویل چې د حماس ډلې پر ضد به جګړه کې وخت پرانیسي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. له بلې خوا په غزه کې د الشفا روغتون په شاوخوا کې د اسرائیل عملیاتو چې نن یې 4مه ورځ ده زور اخیستی. دا د غزې په شمال کې یوازنی روغتون ده چې ځینې برخې فعالې دي. د سیمې اوسیدونکو ویلي چې په دې روغتون کې دننه یې ځینې ودانۍ د اور په لمبو کې د سوځېدو په حال کې لیدلې دي. خبرونه مو د شپې د 9 بجو په خپرونې کې واورېدل. د دې خپرونې په راپورونو کې اورئ. په کندهار کې نن ځانمرګي برید مرګ جوړه اړولې
د زخمیانو د سیر یو څو تنه چې دي سطحي زخمیان دي سرسري زخمیان دي
د پاکستان دفاع وزیر بیا تور لګولې چې پاکستانی طالبان د افغانستان له خاورې په استفاده پاکستان کې حمله کوي پاکستانی چارواکي ولې دا ډول څرګندونې کوي
په ترتیب کې چې کرکیچ او بحران د بل ځای نه راځي پاکستان ته په داسې حال کې چې کرکیچ ټول دلنه په پاکستان کې دی
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په کار د افغانستان کې ټولو ته د برابر تعلیم زمینه برابر سي
سکل بیا هم خوانځي زمونږ د نجونو پر مخ باندې تړل شوې دي نو زه د حکومت نه هیله کوم چې د نجونو پر مخ باندې د تعلیم په برخه کې خوانځي پرانیزي
د بازګر ملي ورځې په مناسبت هم په دې خبرونه کې راپور خبرو دا هم ورته چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د غزې په جګړه کې شکیل اړخونه د اوربند په اړه موافقه ته نږدې سوي دي د خبرونې په دویم نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام د نورو مطالبو تر څنګ اوریدل شي
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
روختې سرچینې کندهار کې د نن ورځې په ځان وژون کې حمله کې د وژلسو کسانو شمیر 900 د ټپیانو اتلس شي خو کندهار کې د طالبانو د امنیت قومندانې چارواکي د وژلسو کسانو شمیر یوازې 3 یاد کړی دی نور تفصیل په دې راپور کې
14 دقیقاً د سهار پر 8 بجې د کندهار شهر د لومړی حوزې اړوند د کابل بانک او پاسپورت ریاست ودانۍ مخ ته رامنځته شو د طالبانو د حکومت د کندهار د امنیت قومندانې ویان ملا اسد الله جمشید رسنی ته وویل چې دا یو ځان وژونکې حمله و چې لامل یې درې کسان وژل شوي او 12 نور زخمیان شوي دي د جمشید په خبره د پیښې ډېری قربانیان ملکی کسان دي چې د کابل بانک څخه د پیسو تر لاسه کولو لپاره په قطارونو کې انتظار و
د کندهار شهر لومړی امنیتي حوزې اړوند کابل بانک مخته د چاودنې له امله درې تنه شهیدان او 12 تنه زخمیان شوي دي یاد پیښه نن سهار 8:30 بجې د یاد بانک مخته چې مراجعین حضور درلود او د پیسو استلو په انتظار رامنځته شوی ده د یادونې وړ ده چې دا پیښه په یو ملکی ځای کې رامنځته شوې او د پیښې ډېری قربانیان عام هیوادوال دي چې وروسته روغتون ته انتقال شوي دي د رامنځته شوې پیښې اړوند پلټنې روانې دي د روغتون مسؤلینو د پیښې د زخمیانو روغتیايي حالت ته ډاډوال شولې دي
بلخوا د کندهار په میرویس روغتون کې یوې روغتیايي سرچینې د نوم نشدل په شرط ازادي رادیو ته وویل چې د پیښې لزایا د روغتون ته نون سمړی او تل سټپیان ورول شوی دي هغه ارقام چې طالبان یې نه تاییدوي د 50 کلن خلیل احمد خپلوان خاورې ته د هغه د جسد د سپارلو چمتووالی نیسي خلیل احمد یې ورنګمال و چې د نن ورځې په ځان وژونکې حمله کې ووژل سو د نوملي خپلوان د طالبانو له حکومت څخه د امنیت د ټینګښ غوښتنه کوي
دغه دې ته ورته پیښه که څه هم مخکې حکومت کې کېدلې نو هغه هم یو بدبختي وه دا چې اوس هم هغه سي پیښه کېږي او د دولت سره مو یو ځینې خواهش هله دا چې لطفاً تاسو څخه موږ هله کوو زاری څخه کوو چې خپل په هواد کې خصوصا په د بیروبار او پرش ځایو کې امنیت ټینګ وساتي او د دې بدبختی څخه خپل ولس وژغوري
په اني وخت کې د کندهار اوسیدونکو هم د طالبانو له حکومت څخه د امنیت تدابیر د زیاتوالي او دغه ډول پیښو د مخنیوي غوښتنه کوي
موږ دولت سره غواړو چې د دولت باید امنیت ونیسي او دا د خپل بیچاره یو رنګمال چاپښنیښې مومنانه پاتې
دولت څخه مودا غوښتنه ده چې د امنیت ونیسي پرش ځایو پرش ځایونو کې امنیت ونیسي او اختر روان دي کاس پیښ مخه باید ونیسي
غوښتنه ده د ورور چې موږ کندهار شهر کې بازار کې راش کاش ډېر دي د اختر شپې دي د ورځې مبارک میاشت دي او د مراد صدا خواهش دي چې موږ امنیت ټینګ وساتي
تر اوسه د دې حمله مسولیت چا نه دی منلي خو تر دې مخکې د دغه ډول بریدونو مسولیت دایښ وسلوالې ډلې منلی وو شاوخوا دوه کال وړاندې د کندهار شهر د لومړی حوزې اړوند په امام بارګا کې د ورته ځانوژونکو حملو مسولیت د دایښ وسلوالې ډلې منلی وو
عمر دل چې په کندهار کې په یو ځانوژونکې حمله کې د وژلسو کسانو شمیر 900 ته زیات شوی دی د پاکستان دفاع وزیر وایي که افغان طالبان د تحریک طالبان پاکستان یا چې ټي پی مخه ونیسي دوی به د پاکستان له لارې له افغانستان هند ته د سوداګرۍ لارې ورباندې وتړي کارپوهان څه وایي په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وایي که افغان طالبان د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی چې د پټکو د افغانستان له خاورې فعالیت کوي مخه ونیسي دوی به د پاکستان له لارې له افغانستان هند ته سوداګریزي لارې وتړي نوموړي د چهارشنبې په ورځ دوري په لومړۍ نیټه امریکا غږ سره په مرکه کې وویل که افغانستان موږ سره د دښمن په څیر چلند کوي نو موږ ولې هغوی ته سوداګریز دهلیز ورکړو د د طالبان حکومت وایان زبی الله مجاهد تازه د دغو څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پښتنې ځواب نه کړی، خو مخکې د پاکستان حکومت په وار وار د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي یا امنیتي ترنګلتیا پر مهال افغانستان سره خپلې سوداګریزې او ترانزیتي لارې تړلې دي. خواجه آصف دغه شان ادعا وکړه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله ترهګري زیاته شوې ده، خو د پاکستان د دفاع وزیر د خپلو خبرو په دوام کې وویل چې د ځواک کارول وروستی انتخاب دی، موږ له افغانستان سره وسلواله جګړه نه غواړو. د طالبان حکومت تر اوسه د پاکستان د دفاع وزیر د دې دعوو په اړه هم کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو تازه د طالبان حکومت د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمي هم د طالبانو تر واک لاندې ملي تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون د وري په لومړۍ نیټه خپره شوې ویلي، موږ د خبرو او ډیپلوماتیکو لارو د ستونزو د حل پلوي یو، خو که څوک تیری وکړي افغانانو ثابته کړي چې د خپل ځان د دفاع وړتیا لري. د پاکستان د نوي حکومت او په افغانستان کې د طالبانو حکومت ترمنځ د اړیکو په اړه سیاسي او پوځي کارپوهان بیلابیل نظرونه لري. د پوځي چارو پوه احمد خان اندړ د افغانستان پر وړاندې د پاکستان د سیاست په اړه وایي،
د دوی سیاست د افغانستان پاکله تل موزرانه او هیڅکله د افغانانو دوستان نه دي شوی.
د سیاسي او ډیپلوماټیک اړیکو په غوښ جانباز بیا وایي، پاکستان د خپل کورنیو مسایلو د ډب کولو لپاره پر افغانستان بریدونه کوي،
غواړي د نن په کور کې خپل لانجې ډب کی، په یو طرف ته ټولنیز ازحال منحرف کی او په یو ترتیب وخی چې کړکیچ یا بحران د بل ځای نه راځي پاکستان ته، په داسې حال کې چې کړکیچ ټول د نن په پاکستان کې دی.
دا په داسې حال کې ده چې د کب د 28 مې په سهار پاکستانی الوتکو په پکتیکا او خوست کې پر دوو کورونو په دیدا سره چې د ټي ټي پی غړي په نخښه کړي هوایي بریدونه وکړل، چې 15 او 3 ماشومان پکې ووژل شول. د طالبان حکومت ادعا وکړه چې د بریدونه د ملکی وګړو په کورونو شوي، په غبرګون یې ځوابي ډزې وکړې او ویاني زبی الله مجاهد د پاکستان حکومت دا اقدام د افغانستان پر حریم تیری او غیر سنجیده اقدام وبللو. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی د کپ شپږویشتمه په یوه ناسته کې ادعا کړې وه چې د ټي ټي پی ډلې له 15,000 تر 16,000 غړي په افغانستان کې موجود دي، چې د هند لخوا او د افغان نیابتیانو له لارې پیسې ترلاسه کوي. د پاکستان حکومت په تېر کې هم په وار وار تورونه لګولي چې د طالبانو په واکمنۍ کې پاکستاني طالبان په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري، خو په افغانستان کې د طالبان حکومت دغه تورونه تل رد کړي او ویلي دي چې په پاکستان کې د امنیت د ټینګښت مسؤلیت نه لري او د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د نجونو لزده کړو پراته د نوې شوونیز کال پیلول د توجیه وړ نه دي. دا هم تفصیل
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سړو سیمو لپاره نوې تعلیمي کال پیل شوی، خو له شپږمو ټولګیو پورته نجونو ته یوار بیا ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده ورکړل شوې. د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنیسټ انټرنیشنل یوار بیا د طالبانو دا پریکړه د نه توجیه وړ او له بنسټیزو بشري حقونو څخه ښکاره سرغړونه بللې. دغه سازمان په یو اعلامیه کې چې 13 ورځ ناوخته یې خپره کړي ویلي، طالبان باید د هر عمر نجونو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړي او د خپلې تبعیضي تګلارې پر مخ بیولو لپاره له بېځایه پلمو څخه ډډه وکړي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازوري یا یوناما ویلي چې د نجونو د زده کړو مخنیوي د نه توجیه وړ او زیانمنونکی دی. یوناما 13 ورځ د نوروز په مناسبت په خپل اکسپانا په یو بیان کې یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي. د طالبانو حکومت د دغو څرګندونو په غبرګون کې څه نه دی ویلي، خو د ښوونځیو یو شمېر نجونې زده کوونکي چې د زده کړو مخه نیول شوی وایي هیله یې درلوده چې سږ کال به ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړل شي، خو دا هیله یې هم داسې هیله پاتې شوه. د کابل د لامی شهید لیسی یو زده کوونکي سپوږمۍ ازادي راډیو ته وویل،
سږ کال مو ډېرې زیاتې هیلې درلودلې چې موږ به بیا هم ښوونځیو ته ځو، زموږ د ښوونځیو دروازې به زموږ پر مخ باندې پرانستل شي. ټول نجونې د دې ارمان کوي، د دې په هیله باندې دي چې زموږ ښوونځي پرانستل شي او موږ د خپل حق چې تعلیم دی د هغې څخه برخمن شو. خو متاسفانه سږ کال بیا هم ښوونځي زموږ د نجونو پر مخ باندې تړل شوي دي. نو زه د حکومت نه هیله کوم چې د نجونو پر مخ باندې د تعلیم په برخه کې ښوونځي پرانیزي.
د ښوونځي ویبل زده کوونکي خدیجه ازادي راډیو ته وویل،
طالبانو لا هم د انجونو د زده کړو لپاره طرحه نه ده جوړه کړې. نه پوهېږم دا طرحه به کله جوړېږي. په دې سره پرون ټول انجونې زیاتې ناهیلې شولې. هیله لرو چې د انجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې ژر تر ژره خلاصې شي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د وري په لومړۍ نیټه په داسې حال کې په افغانستان کې د سړو سیمو لپاره د نوي ښوونیز کال پیل اعلان کړ چې له نږدې درې کلونو راهیسې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې دي. که څه هم د طالبانو دا پرېکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې، خو طالبانو ویلي چې په ښوونیزه برخه کې له اصلاحاتو راوستو وروسته به د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي. خو دا چې دا اصلاحات به کله رامنځته شي په دې اړه یې څه نه دي ویلي. طالبانو دغه شان نجونې له پوهنتونونو او ښځې په ډېری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له کار هم راګرځولي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلوروي ساعته.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو د هڅو په ترڅ کې منځني ختیځ ته رسیدلی وای، شکیل اړخونه د اوربند په اړه موافقې ته نږدې سوي دي. تفصیل له احمد تکل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وای په غزه کې د یو بل اوربند د ټینګولو او د برمتو د خوشی کولو لپاره د اسرایلو او حماس په مستقیمو خبرو کې د ښکېلو خواو ترمنځ واټن ډیر کم شوی دی. د اسرایلو او حماس ترمنځ چې متحد ایالتونه او اروپایي ټولنه یې د تروریستي ډلې په توګه پیژني، د سولې لپاره امریکا، مصر او قطر له څو نیو راهیسې هڅې پیل کړې دي. د تیر کال د اکتوبر په 8مه د حماس او اسرایلو د جګړې له پیلېدو وروسته د منځني ختیځ ته د بلینکن شپږم سفر دی. بلینکن دا سفر پرون له سعودي عربستان څخه پیل کړ، نن مصر ته ولاړ او تمه ده چې سبا جمعه اسرایلو ته ولاړ شي. هغه پرون د سعودي له الحدث شبکې سره په مرکه کې وویل چې منځګړو مرکچیانو له اسرایلو سره په ګډه پر یوه هر اړخیزه طرحه کار وکړ چې حماس رد کړه. خو بلینکن زیاته کړه چې دې ډلې ځینې نورې غوښتنې وړاندې کړې دي چې اوس مرکچیان کار پرې کوي. بلینکن وویل د مرکچیانو په دریځونو کې واټن په کمېدو دی. هغه زیاته کړه چې د دوی ترمنځ یوه موافقه ډیره ممکنه ورته ښکاري. بلینکن همداراز یادونه وکړه چې منځګړي د برمتو د خوشی کېدو په بدل کې د سمدستي اوربند د ټینګښت لپاره هڅه کوي چې نتیجه به یې د په وینا د غزې ګڼو ځورېدلو خلکو ته د بیړنیو بشري مرستو رسیدل وي. د بلینکن په وینا متحدو ایالتونو امنیت شورا ته د یو پریکړه لیک طرحه چمتو کړې چې په غزه کې بیړنی اوربند د اسرایلي برمتو له خوشی کولو سره تړي. د خبرو په اجنډا کې په غزه کې د شپږو اونیو لپاره اوربند د حماس لخوا د څلوېښتو اسرایلي برمتو او د اسرایلو له زندانونو د سلګونه فلسطیني بندیانو آزادېدل او همداراز غزې ته د بشري مرستو پرېښودل شامل دي. خو د حماس ټینګار دا دی چې اسرایلي برمته باید یوازې د هغې موافقې په اساس خوشي شي چې اسرایل به جګړه په بشپړ ډول بندوي، خو اسرایل یوازې د موقتي اوربند په اړه خبرې غواړي. بلخوا د راپورونو له مخې د غزې په شمال کې د الشفا روغتون په شاوخوا کې نښتو چې نن یې څلورمه ورځ د زور اخیستی. اسرایلو ویلي دي چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې له 500 ډیر وسلوال د دې روغتون په شاوخوا کې وژلي دي. د دې سیمې اوسیدونکو نن وویل چې په روغتون کې دننه څو ودانۍ یې د اور په لمبو کې د سوځېدو په حال کې لیدلې دي. الشفا د دې سیمې یوازینی روغتون دی چې ځینې برخې یې لا هم فعالې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دوري دویمه په افغانستان کې د بازګر ملي ورځ ده. د تیر کال ستونزو ته په کتو کاروانګر په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غواړي چې په روان کال کې د دوی ملاتړ وسي او د ستونزو د هواري په برخه کې کار وسي. نور حال په دې راپور کې.
د وری دویمه د بزګر د ملي ورځې له را رسیدو سره هم مهاله په افغانستان کې یو شمیر کروندګر شکایت کوي چې تیر کال له ډیرو ستونزو سره مخ وو. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې په روان کال کې له دوی ملاتړ وکړي. په ننګرهار ولایت کې یو کروندګر سید اکبر وایي چې تیر کال د کرنې په برخه کې ډیرې ستونزې وې او په خبره یې د په ګډون یې ډیر نور بزګران زیانمن کړل.
موږ سری اخیستې وې تقریبا فی بوجی سره په 2000 افغانۍ باندې اخیستل شوی و، ولی وروسته نرخونه دومره راولیدل سی غنم ته خلکو سری اخیستی ولی په 2000 پی باندې ولی غنم ل 300 افغانۍ نه حتی راکه د سوپیو سلاتیار پی په 200 روپۍ باندې خرڅول دا عموم د دهقانان لپاره تاوانو.
د نیمروز ولایت یو بل کاروانګر عبدالعظیم هم وایي چې د تیر کال وچکالۍ ورته ډیر زیان اړولی او وروستیو اورښتونو یې هم کښت ته هیڅ ګټه نه ده کړې.
مشکلات ما هم زیاد بود، فایده خاصی هم نداره به خاطر از اینه که او پلن کامل
زموږ سنځي به خیدری وي او سم او به وچ شوی دی. زموږ غوښتنه دا ده چې د کرنې په برخه کې او به مخترب لیکي د هلمند او به 3 یا 2 میاشتې خوشی وي او له دل میاشتې تر 100 میاشتې دی خوشی وي.
دل الا 100 امي 4 ما بس کافی است ما فقط امي او الکر.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ د تولیداتو خونه هم مني چې تیر کال د کرنې په برخه کې د سختې وچکالۍ له امله ډیری افغان کروندګر زیانمن شوي. خو د دې خونې اجرایوي مشر وسیم صافي ازادي راډیو ته وویل چې وروستیو اورښتونو د راتلونکي کال لپاره هیلې ډیرې کړې او په خبره یې دوی هم د کروندګرو د ملاتړ لپاره روان کال کې پلانونه لري.
سال قبل نظر به که خوشحالی بودم یا متضرر شدن و
د تیر کال وچکالی ته په کتو بزګران ډیر زیانمن شوي. څه کال وروختونه ډیر وشول. موږ هڅه کوو چې لاړوند ادارو او هغو هیوادونو سره چې د کرنې په برخه کې فعالیت کوي د قراردادي کښتونو په برخه کې کار وکړو. د حاصلاتو له اخیستو مخکې خپلې پیسې بیرته واخلي. پانګوال وهڅوو چې د کرنې برخه کې پانګه ونه وکړي.
په افغانستان کې د نوي کال دویمه ورځ د بزګر له ملي ورځې سره سمون خوري چې هر کال د بیلابیلو کرنیزو نندارتونونو او نورو بیلابیلو پروګرامونو په جوړولو سره لمانځل کیږي. خو سږ کال ښکاري له دې ورځې تر اوسه کومه رسمي لمانځنه نه ده شوې. د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت ویاند مصباح الدین مستعین هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د کرنیزو چارو پوهان کرنې او بزګرانو ته پاملرنه یوه مهمه موضوع بولي او د حکومتونو لخوا د هر اړخیز پلانونو په جوړولو ټینګار کوي. د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي رئیس صفی الله جوهر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
بزګران زموږ د ټولنې مهم اشخاص دي چې د دوی د زحمتونو په وجه باندې زموږ غذایي امنیت تامینیږي، موږ فرد فرد ته غذا برابریږي، اقتصادي وده رامنځته کیږي. د حکومت په کچه د بزګرانو د ملاتړ پالیسي جوړه شي چې په هغه کې د دوی تولیداتو لپاره مناسب قیمتونه، مناسبو سرچینو ته لاسرسی، د بازار فرصتونه، دا ټول پکې رانغښتي وي.
د افغانستان د کرنیزو تولیداتو خونې مسؤلین وایي چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د نړیوال سازمان FAO او د طالبانو د حکومت د مرکزی احصایې د ادارې لخوا د ترسره شویو ټول پوښتنو له مخې دا مهال د افغانستان 50% څخه زیات وګړي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO د سرچینو د تحرک مشر الکسی برینز ویلي چې د افغانستان د 60% وګړو د خوړو خوندیتوب په اړه اندېښنه لري. خو نوموړي په خپله اکس پخواني ټویټر پاڼه کې ویلي چې د ادارې د خپلو شریکانو په مرسته تیر کال له 100 میلیونو ډیرو کروندګرو سره مرسته کړې ده. بلخوا د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 1.5 میلیونه وګړو ته کافي خواړه نه رسیږي.
ملګري ملتونه وایي په تیرو 15 کلونو کې د افغانستان 40% ځنګلونه تباه سوي. نن د مارچ 28 د ځنګلونو د ساتنې نړیواله ورځ ده.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره یا FAO وایي د افغانستان ځنګلونه له 40 کلونو زیاتې جګړې او بې غورۍ له امله اغیزمن شوي دي. یاد ادارې د مارچ په 28 د ځنګلونو د ساتنې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل اکس پاڼه لیکلي چې په تیرو 15 کلونو کې د افغانستان 40% ځنګلونه له منځه تللي دي. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ افغانستان 1.8 میلیونه هکتاره ځنګلونه او ځنګلزار سیمې لري. د یادونې ده چې له کلونو راهیسې په افغانستان کې ځنګلونه په خپل سري ډول پرې کیږي او حکومتونه یې هم په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. خو د لغمان ولایت اوسیدونکی حمیدالله لقمانی دا کوي چې په دغه ولایت کې د ځنګلونو په خپل سري پرې کولو د مخنیوي لپاره
جدی محدودیتونه لګول شوی.
لغمان کې خو مخ کې د سیو چې مشکلات ډیرو جمهوریت کې مس زور واکیم ډیرو غونه بم قطه کې د زنګلون هم قطه کې د غیر اصولي طریقې سره وس الحمدلله امارت په دې کلکه پابندي لګولې ده. هیڅ مشکل نشته، نه زنګلون سو قطه کولې شي نه کټ کولې شي.
خطر دی وړاندې د زابل ولایت یو سیدونکو ازادي رادیو ته ویلي وو چې تیر کال د ځمکه پر سر د شخړې په پایله کې د مقابل لوري وسلوالو د طالبانو په حضور کې د 1516 لمنځه وړې وې. په ورته وخت کې د چاپیریال ساتنې یو شمېر کارپوهان د افغانستان پر ځنګلونو د لسیزو جګړو د منفي اغېزو په تاییدولو سره وایي چې د ځنګلونو کمیدل د طبیعي پیښو لکه سیلابونو او وچکالۍ د زیاتوالي لامل کیږي. یو له دوی څخه عبدالباسط رحماني ازادي راډیو ته وویل چې د ځنګلونو ساتل د خوړو په خوندیتوب، د بې وسلۍ په کمولو او د چاپیریال په ساتنه کې مرسته کوي.
حفاظت و بازسازی جنگل ها
د ځنګلونو ساتنه او بیا رغونه د ونو د کرلو او د ځنګلي سیمو د ساتنې په ګډون یو شمېر پروګرامونو او پروژو ته اړتیا لري. دغه شان د ونو پرې کول باید منع او غیر قانوني وګڼل شي او په ورته وخت کې د مسؤلو ادارو او نړیوالو سازمانونو لخوا د عامه پوهاوي لپاره یو شمېر پروګرامونه ترسره شي.
برنامه‌ای روی دست گرفته شو.
د طالبانو حکومت د کرنې وزارت ویان مصباح‌الدین مستعین په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خود طالبان حکومت د کورنیو چارو وزارت نږدې 2 میاشتې وړاندې ویلي وو چې دغه وزارت د افغانستان د ځنګلونو د ساتنې په موخه یوه ځانګړې قطعه جوړه کړې ده. د دغه وزارت ویان عبدالمتین قانی په یوه ویډیو کلپ کې طبیعت ته زیان رسول جرم بللی وو او زیاته کړې وه هغه کسان چې د ځنګلونو ونې پرې کوي او طبیعي سرچینې له منځه وړي محاکمه او جزا ورکول کیږي. د یادونې ده چې د افغانستان په ختیځو او سویل ختیځو ولایتونو کې د ځنګلونو د پرې کولو تر څنګ په تیر کال کې په لغمان، کونړ، نورستان او خوست ولایتونو کې د ځنګلونو لګیدنه په سلګونو جریبو ځمکو کې د ځنګلونو د له منځه تلو لامل شوې ده. د سیمې د اوسیدونکو د ادعاو پر بنسټ د اور په کنټرول کې ځنډ د دغو ځنګلونو د لاس وسېدو اصلي لامل دی. یو شمېر کارپوهان په ځنګلونو کې د اولګېدنې اصلي لامل طبیعي پیښې لکه تندر، د کانونو او کیمیاوي موادو موجودیت او په ځینو مواردو کې د انسانانو مداخله بولي او وایي چې حکومت باید په جدي ډول د ځنګلونو ساتنه وکړي. له 2012 کال راهیسې د مارچ 1 د ملګرو ملتونو لخوا د ځنګلونو د ساتنې نړیوالې ورځې په توګه نومول شوې څو د نړۍ خلک د ځنګلونو په اهمیت پوه شي.
په کندهار کې په خوا د شاتو د مچیو د ساتلو د فارمون شمیر 1 رسیدي خوشاش کال دغه شمیر 2 زیات شوی دی. شاوخوا 5000 کیلو شات ورڅخه تر لاسه کیږي. دا هم تفصیل
چې دا یخ ده کنه مچیا نو زی یخ واجه ده
دا چې دی دا خالی دی دا اوس
د تخار ولایت اوسیدونکو سید حنان د کلون رئیسی د مچیو روزنه کوي او دا محل د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د مچیو فارم لري چې زرګونه مچۍ په 400 صندوقونو کې ساتي. سید حنان وایي په یخ موسم کې په ګرمو ولایتونو او د ګرمۍ په موسم کې په یخو ولایتونو کې د مچیو روزنه کوي چې سږ کال یې دا دوهم ځل دی چې کندهار کې له مچیو اصل تولیدوي. د په وینا سږ کال یې شات بازار نه لري او نه هم د پخوا په څیر په شبه یې خرڅیږي.
مونږ خو دلته کندهار ته په منی کې راغلی یو ریحان سیزن کې، نو دلته کندهار کې مو ډانډ ولسوالۍ کې مچۍ یخی وې، نو ښه ښکلی اصل یې راته وکړه. خو مونږ د اصلو لپاره مارکیټ نه لرو، مونږ اصل بازار نه لري. مونږ غواړو چې مونږ ته هغه اصلو زمینه برابره کې مارکیټ جوړ کې چې مونږ اصل پکې خپل وپرلو.
میرزا محمد کندهار کې د شاتو یا اصلو یو پلورنځی لري چې پکښې بیلابیل ډوله وطني او بهرني شات خرڅوي. میرزا محمد وایي پخوا یې کاروبار شو او وطني شاتو ښه بازار درلودی خو اوس یې خرڅلاو کم شوی دی.
اصل چې دی زموږ سره مختلف او شپږ اووه رقم اصل سره شته چې هغه د مختلفو ګلانو اصل جرا سره چې دا غوز دغه د جملې څخه مثال هم وطني ستاره سره هم یو دوه ګله قدر اصل چې دی درې هغه د بهرني چې د پاکستان څخه راځي چې افغانستان یې نه لري. او د پخوا په پرتله خو نسبت ټولو ته دا معلومه ده چې اصل چې دی اصل پلورم یو څه په با بازار باندې هغه چې کم کاروبار درېدلې دي د اصل پلورم لږ ورسره کم شوی دی. خو ماشاءالله ډېر خلک اوس د کندهار ولایت مثال ډېر خلک ورسره ولت شوي دي. خوشي اصل ډېر خوشي خصوصا بیا د ریحان او اصل.
په کندهار کې د طالبانو د کرنی او بولګول او مالداری ریاست مسولین وایي سشکال د تیر کال په پرتلا د مچوی د روزنې په فارمونو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی او اوس شمیر درو بیا ترسیږي چې 5000 کیلو شات به ترې ترلاسه شي. د دغه ولایت د مالداری امیر مولوی محمد حمید وایي کندهار کې اوس د سپانزی د ګلانو څخه هم شات تولید